السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د څو لویدیځو هیوادونو او د اروپایي ټولنې ځانګړو استازو د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. دې ډلې چې د افغانستان لپاره د متحدو ایالتونو، کاناډا، استرالیا، برتانیا، اروپایي ټولنې، جرمني، فرانسې، ناروې، سویس او ایټالیا ځانګړي استازي پکې دي، پرون د مارچ په اوومه په یو ګډ بیان کې وویل د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د خرابیدونکي بشري او اقتصادي وضعیت لپاره ژوره اندېښنه لري. د دې ډلې مخکینۍ غونډه سږ کال د فبروري په 6 په پاریس کې وه. د طالبانو حکومت وایي چې د پاکستان د سند ایالت له زندانونو پرون 4 تنه نور افغان بندیان هم خوشي او افغانستان ته استول شوي دي. په اسلام آباد کې افغان سفارت چې طالبان اداره کوي تیره شپه په یو ټویټ کې خبر ورکړ چې تر دې دمه له 1.5 زیات افغان بندیان له پاکستانه خوشي شوي دي. په کراچۍ کې د افغان بندیانو د حقونو مدافع منیزې کاکړ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي ځینې بندیان ناروغان او په بد وضعیت کې دي. په دې وروستیو کې د پاکستان پولیسو ګڼ افغانان چې زیاتره قانوني اسناد نه لري نیولي دي، خو د اغلی کاکړ په وینا اوس د اسنادو لرونکي افغانان هم نیول کیږي. ملګرو ملتونو خبر ورکړی چې د دې سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش پرون د مارچ په اوومه په یو ناڅاپي سفر جګړه ځپلي اوکراین ته سفر وکړ، څو د هیواد ته د دریم سفر په ترڅ کې له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره وګوري. وروسته له دې چې د ملګرو ملتونو چارواکو اعلان وکړ چې ګوتریش اوکراین ته د سفر پر لاره پولنډ ته هم تللی، د دې سازمان مرستیال ویان فرهان حق خبریالانو ته وویل چې ښاغلی ګوتریش اوسمهال په اوکراین کې دی. د سرمنشي دفتر ویلی دی چې ګوتریش به نن د مارچ په 8 سهار مهال له زلنسکي سره وګوري او ټاکل شوی چې له اوکراین څخه ووځي او د پنجشنبې په ورځ به په نیویارک کې خپل دفتر ته ستون شي. د بنګلادش په پلازمینه ډاکا کې 11 کسان هغه وخت مړه او لسګونه نور ټپیان شول چې د یوې تجارتي ساحې د یو دفتر په ودانۍ کې چاودنه وشوه. پولیس وایي د پرونۍ چاودنې علت معلوم نه دی، خو په اړه یې څېړنې روانې دي. چاودنه مازدیګر مهال د یوې اووه پوړیزې ودانۍ په 4 پوړ کې وشوه او د پولیسو یو چارواکي باچومیا فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې له چاودنې 15 کسان په ټپي حالت کې روغتون ته رسول شوي دي او 11 کسانو سا ورکړې. په بنګلادیش کې په ودانیو کې مرګونې اور لګیدنې او چاودنې عادي پیښې دي، ځکه زیاتره وخت د خوندیتوب معیارونه په پام کې نه نیول کیږي. او افغان کرکټ بورډ اعلان کړی چې ملي لوبډله به په روانه میاشت کې د متحده عربي اماراتو په شارجه ښار کې د پاکستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره درې شل اووریزې لوبې وکړي. د دې لوبو کوربه افغانستان دی. کرکټ بورډ پرون په یو بیان کې وویل افغانستان د 2023 او 2024 کال لپاره د نړیوالو لوبو د کوربتوب فصل د مارچ په 15مه، 18مه او 19مه له پاکستان سره په شل اووریزو لوبو پیلوي. دا لوب لړۍ لومړی له استرالیا سره په پام کې وه، خو وروسته له دې چې د استرالیا کرکټ بورډ له افغان نجونو او ښځو سره د طالبانو د چلند په غبرګون کې له دې لوب لړۍ د استرالیا وتل اعلان کړل، افغانستان پاکستان ته بلنه ورکړه. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو چې تر ډیره د مارچ د 8 د ښځو د نړیوالې ورځې مناسبت ته ځانګړې دي. په یو راپور کې به واورئ چې ولې د ښځو د حقونو فعالانې د مارچ د 8 په مناسبت په خپلو څرګندونو کې د افغان میرمنو پر وضعیت خپګان ښیي.
ځکه ټولې افغانې ښځې د بشر د حقونو د نړیوالو سازمانونو تر سترګو لاندې له خپلو حقونو محرومې دي.
په افغانستان کې د مارچ د 8 په درشل کې د نجونو اعتراضونه
د درس ویلو زمینه مونږ ته مساعده نه ده، د کار کولو زمینه مونږ ته مساعده نه ده. که چیرته یوه ښځه د کور څخه بهر ووځي او هغې سره محرم نه وي، نو دوی ته ډېر زیاتې ستونزې پیدا کیږي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې اړو کسانو ته د خپلو مرستو د رسولو لپاره په ازبکستان کې د خپل لوجستیکي مرکز ظرفیت لوړ کړی، خو آیا دا مرستې اړو کسانو ته رسیږي؟
د بشری مرستو په مورید دا یایم چې زمیدون ولسوالۍ ته دا د نړیوالو ټولنو لخوا یا د نړیوالو مرستو کومه جوپانه درغلې.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو، نور مطالب لرو او په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپریږي.
در دې شیبي د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورځو د خبرونه لومړی موضوع راخلو. نن د مارچ اتمه د خځو نړیوال ورځ ده، خو دا ورځ داسې محل منزل کیږي چې په افغانستان کې د نجونو او خځو پر تعلیم، تحصیل او کار محدودیتونه لګیدلې دي. د افغان خځو، نجونو او بشري حقوقو لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي وایي لګانو خځو سره چې خبرې کړې، هغوی په غیر حکومتي مؤسسو کې د خځو پر کار بندیز وی جړاونکې پریکړه بللې ده. د خځو د حقونو فعالانو هم پر افغان نجونو او خځو د طالبانو زیاتېدونکي محدودیتونه غندلي او د طالبانو د دغو پریکړو پر وړاندې د نړیوالې ټولنې د جدي اقدام غوښتنه کړې. په دې اړه تفصیل فریده سیال اوروي.
دا مارچ اتمه یا د خزو نړیواله ورځ اته نړی په نورو برخو کې په خوخی او سره لمانځل کیږي، خو په افغانستان کې د نجونو او خزو په اړه وضعیت بدل ده. د افغان خزو، نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری په دې مناسبت پرون په یو ټویټ کې ویلي، د افغانستان په 14 ولایتونو کې 13 ونې له 15 سلويختو افغان خزینه مشرانو سره میټینګونه کړي دي. د رینا امیری په وینا دغه خزو ویلي چې په غیر دولتي مؤسسو کې د طالبانو لخوا د خزو او نجونو پر کار بندیز مدني ټولنه ډیره ځپلې ده. مېرمن امیری لیکي په دې برخه کې د خزو رهبری خورا مهمه ده او له خزو سره د مدني ټولنو په رهبری کې باید مرسته وشي. په همدې حال کې اروپای ټولنې د مارچ میاشتې په درشل کې د طالبانو پر دوو چارواکو د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر سرپرست وزیر محمد خالد حنفی بندیزونه ولګول. د دې ټولنې د بهرني سیاست د مشر ویاندې نبیلا مزرالی ازادي راډیو ته ویل، دوی په دې کار سره طالبانو ته څرګند پیغام ورکړ.
Our message is clear.
هغه وویل، ازموږ پیغام څرګند دی، طالبانو باید بشري حقوقو او د ټولو افغانو وګړو اساسي ازادیو ته درناوی کړی وای. موږ به تر خپل وسه ستاسو د حقوقو لپاره په مبارزه کې ستاسو ملګرتیا وکړو. د اروپای ټولنې لخوا د افغانستان په ګډون د شپږو هیوادونو پر ځینو چارواکو او بنسټونو د بندیزونه لګول شوي چې د ښځو له حقونو په سرغړونو تورن دي. د تازه بندیزونو له مخې د اشخاصو ته د ویزو ورکړه منع کیږي او شتمنۍ یې کنګل کیږي. په همدې حال کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف هم د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې په هغو ښځو کې خوارځواکي 9% زیاته شوې چې یو امیندوار دی یا هم ماشومانو ته شیدې ورکوي. یونیسف وایي دا وضعیت هغه وخت بدلیدای شي چې د ښځو او تنکیو نجونو د تغذیې پر پروګرامونو پانګه وشي. دا میدان خار پوخانی خاروال او د ښځو د حقونو فعال ظریفه غفاری وایي، افغان ښځو ته د مارچ د اتمې لقبله د مبارکۍ پر ځای تسلیت وایم،
ځکه ټولې افغان ښځې د بشر د حقونو د نړیوالو سازمانونو تر سترګو لاندې له خپلو حقونو محرومې دي. چیرته چې د ټولې نړۍ ښځې د مارچ په اتمه خپل ټولنیز ژوند کې له نارینهو سره د برابر او حقونو ترلاسه کول په ویاړ لمانځي، له بده مرغه چې په همغه اندازه پر افغانو ښځو محدودیتونه ډیریږي.
طالبانو لا هم جنو ته تر شپږم ټولګیو پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او دوی د پانتون له تک څخه هم منی کړي. طالبانو چې ټینګار کړی ښځو ته د شریعت په چوکاټ کې حقوق ورکوي، په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو نجونو پر کار هم بندیز لګولی چې پر دغو محدودیتونو یې په نړیواله سطحه انتقادونه شوي، خو دغو انتقادونو بیا هم د ښځو نجونو په وړاندې د طالبانو سخت چلند نه دی بدل کړی.
په کابل او پکتیکا کې پرون یو شمیر نجونو او ښځو د طالبانو د سختو محدودیتونو په غبرګون کې اعتراض وکړ. په کابل کې معترض نجونو او ښځو چې شمیر یې نږدې 40 تنو ته رسیده، له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د خبرو او اعلامیو پر ځای د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې جدي او عملي ګامونه پورته کړي. په پکتیکا کې بیا معترض نجونو او ښځو ویل چې د طالبانو سخت بندیزونه د دې لامل شوی چې دوی خپل غک پورته کړي.
د افغان معترضون جنو خو زغه غونډې چې د کابل په واټونو کې خبر شوې سکوت مات کړ. دوی د عدالت او برابرۍ غوښتنه کوي او پر افغان جنو خو د طالبانو د سختري ذکرن لارې پر بنسټ لګول شوی بندیزونه غندي. دوی چې په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي اساس ولې مخته راټول شوی وي وای محرومیت د دوی حق نه دی. له معترضو یوی چې وای نو وختل نوم یې پر راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
تمام زنایی که امروز داد
طول و خزو چنن یه عدالت غختنه او اعتراض وکرد هدف یه داو چه پا طول نره که هاگو خزو تا چه ده خزو ده حقونو لپاره مبارزه کوی وریاد کرو چه بس محل پا افغانستان که انجونی او خزی تر بل هر وقت بد وضعیت کدی او ده بل هر وقت پا پرتلا ملاتر تا ارتیال ری
حالتشان بخیم است
معترض انجون خزو غختنه کولا چه دنجون خونزی و پهنتونون ده پرانستل شی او درخواده خزو تا ده کار اجازه ورکل شی. دوی هم دا ډول په افغان جنو او خوځو د طالبانو له خوا د ټولو لګول شویو بندیزونو د لری کېدو غوښتنه وکړه. دوی ویل چې شمیرې نږدې شلو تنو ته رسیده او د ملګرو ملتونو سازمان یې وغوښتل چې د خبرو او اعلامیو پر ځای د افغان جنو او خوځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې جدي او عملي ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر میلادي کال په وروستیو کې د افغان خوځو د حقونو د خوندیتوب په هدف د ملګرو ملتونو دوه جلا پلاوي کابل ته تللي وو او په دې اړه یې له طالبانو سره خبرې کړې. د خوځوبار د طالبانو په دریس کې کوم د پام وړ بدلون نه دی راغلی. په کابل کې د معترضون جنو یوې بلې بیا ادعا وکړه چې د طالبانو لخوا څارل شوی او تر خوای داسې مهال چې طالبان ولاړو یو موټر چلوونکی پخا د موټر تر ټایر لاندې کړه خو طالبان ورته هیڅ هم ونه ویل. له طالب ویاندویانو سره مو له معترضون جنو او خوځو سره د دوی د نامناسب چلنه او غوښتنو په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. طالبانو له دې وړاندې هم معترضین جنو او خزینی ولی زندانی کړی دي او د دوی لخوا د ورستیو مرکو پر بنسټ چې د طالبانو په زندانونو کې شکنجه شوی هم دي خو طالبانو یې بیا دا خبره رد کړې ده. هخوا په پکتیکا کې هم معترضین جنو او خزو د طالبانو پر ضد اعتراض کړی. دوی چې په سرپټی ځای کې راټول شوی وي یوی چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل نوم یې پر راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
د درس ویلو زمينه موږ ته مساعده نه ده د کار کولو زمينه موږ ته مساعده نه ده مشکلات ډیر زیات دي کچیرته یو خزه د کور څخه بهر وزي او هغه سره محرم نه نو دوی ته ډیر زیات ستونزې پیدا کیږي په طالبانو لوري دوی درول کیږي مثلا ورته ویل کیږي چې تاسو محرم چیرته ده
خو د طالبانو د لوړ سرکړو سرپرست وزیر نه دا محمد ندیم نن په کابل کې وی غونډه ته خبرو کې ننجونو په زده کړو د بندیز په اړه وویل هیڅ کله به هغه فرمایشات ونه مني چې د دوی د کلتور او مذهب سره تړاو ونه لري.
مطلق حالته د بنجدول خبره نه ده سوی د امرسانی خبره سوی خدا چې د افغانستان شرایط ته وضعیت ته خلق نه ګوري بس خپل خواهش او فرمایش ته متوجه نشي. دا نو ولی بند سودان ولی بند سو بیا ځای د خلکو افکار خراب وي ذهنونه خراب وي دا به انصاف نه ده په کار.
طالب چارواکی داسې مهال د نجونو خوځو تعلیم او کار کلتور او مذهب سره تړي چې لای دا وضاحت نه دی ورکړی چې د دوی له نظر په اسلام کې د نجونو خوځو زده کړه او کار ته اجازه شته او کنه.
نن دا مارچ اتمه د خوځو نړیواله ورځ ده. افغان خوځي او نجونې نن ورځ لته ډول ستونزو سره مخامخ دي.
هغه امید نه ده پاتې ځکه چې نه پویګو آی پانتن شو کیږي نه شو کیږي.
په خوځ خون کې هم په کاپیسا ولایت کې اوس بیکاریم
پوکرای کور کې
ژوند کوو
ماشومان
می ټول ناروغ دي. طالبان څه دغه پښتنه لرن چې د شریعت په کوم ځای کې نیوشته سوی دي چې شذ حق نه لري چې ذکر وکړي.
نن د خزو د نړیواله ورځ په مناسبت د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه راپورونه عمر کې مهیروي. قدر مناوریدون کوړاندې په خبرونه کې د افغان خزو د وضعیت په اړه یو تفصیلی راپور کې نور ژوره کتنه هم کوو خو ورسور زو نور مسایلو ته د خوانو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وای په افغانستان کې اړو کسانو ته د مرستو در رسولو لپاره په ازبکستان کې د خپل لوجستیکي مرکز ظرفیت لوړ کړی دی. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې په وینا د محل هر ورځ شاوخوا زر ټنه خوراکي مواد د ازبکستان په ترمز ښار کې د دوی لنوي لوجستیکي مرکز څخه افغانستان ته رسول کیږي.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وای په افغانستان کې ټولو اړو کسانو د خوراکي توکو د مرستو رسولو لپاره په ازبکستان کې د خپل نوي جوړ شوی لوجستیکی مرکز ظرفیتونه زیات کړی دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایاند وحید الله امانی ازادي رادیو ته وویل نن سبا د ازبکستان د حکومت په همکاري له دې لوجستیکی مرکز څخه شاوخوا زر تنه خوراکي توکي افغانستان ته لیشتول کیشي.
در حال حاضر روزانه 1000 متریک تن مواد غذایی
دا محل د ازبکستان د حکومت په همکاري د ورځې زر متریک تن خوراکي مواد له پولې تر اوختو وروسته افغانستان ته راوړل کیږي. د ازبکستان په ترمیز ښار کې د نوي لوجستیکي مرکز د ظرفیت لوړول به لمک سره مرسته وکړي چې وکړای شو په خبره هغو شل میلیونه وګړو ته چې دا محل په افغانستان کې وږي او د خوراکي توکو مرسته ته اړ دي د خوراکي موادو مرسته ورسوو. موږ لا هم 1.5 میلیارد ډالر نور مرستو ته اړتیا لرو چې د پلان لمخې ټول هغو کسانو ته مرسته ورسوو چې ورته اړ دي.
د خوړو نړیوال پروګرام وای د 2020 میلادي کال اکتوبر میاشتې تر اوسه پورې افغانستان ته څه باندې 1 میلیون ټنه خوراکي توکي وارد شوي دي. د افغانستان له بیلا بیلو ولایتونو خلک د ازادي رادیو پر واتس اپ یا هم پیغام ثبتون کې ماشين کې خپل شکایتونه ثبتوي او وای د دوی په نامه راغلي مرستي پر دوی په منصفانه ډول نه ویشل کیږي.
زه د خوست ولایت د زمیدون له سالې نه تاسو په تماس کې يم. د بشري مرستو په مورید دا یم چې د زمیدون له سالې ته د نړیوال ټولنو له خوا یا د نړیوال مرستو کومه جوپانه درغلې او کوم خلکو سمرستې نه شوې دا غاټ 40 میلیونی ډالر کوم مرستې چرسي دغه په غو کې مسرایس نو مرسته نه شوې دغه ولسوالۍ ته نو رغلې دي نه دوی کرکون کې رغلې دي. اگر چې دالته خال ډیر بیوزله او ډیر غریبون دي او باید انده کې فکر وته وشي.
پر اولاد بکول سوالی خبری کوم مله مسجد ولادت دا وشتنه ده چې مطلق ډول ملکان سره اړیکې وشکي په خپل دراځي چې د دې په نظر مسكين ورتلې دا سره د مرسته کې د ملکان سره د مطلق اړیکې وشکي.
زه غلیم له هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ څخه خبر کوم. ورده هلمند په سنگین ولسوالۍ کې چې هر څومره چې او نمانځي زموږ نمانځته کېږي او د مسکینانو نمانځته کېږي مرزا ازادي رادیو د داجې له دې چې زموږ پیغام نشي کې
ملګرو ملتو ویلي په افغانستان کې روان 2023 میلادي کال شاوخوا 28 میلیونه او 3 لک کسان بشری مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د روغتیا د نړیوال سازمان یو چارواکي وایي په اوکرين کې زرګونه وګړو د جګړې له کبله درانه زیانونه لیدلې دي. لبلې خو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر وایي د اوکرين جګړې په ټوله نړۍ کې د سوانګ او خوراکي موادو د بایو پر لوړېدو او پر جیوپولیټیکو کړکیچونو منفي اغېز کړی. په دې اړه نور جزئیات اسد الله لودین اوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر وایي په اوکرين کې روانه جګړه د ټکان ورکوونکو مرګ جوبلې او زیانونو سبب شوې ده. ولکر ترک پرونسي شنبه په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په وینا کې وویل
The war in Ukraine has led to civilian casualties and destruction of a shocking
په اوکرين کې جګړه د ملکی مرجوبلي او د ټکان ورکوونکو ویچاره سبب شوه. د اوکرينيانو او د راتلونکو نسلونو حقوق په زیان منشي. د سوناو خوراکي توکو پر بایو او د هر هیواد پر جیوپولیټیک کړکیچونو منفي اغیز کړی دی. دا ډول زیان کولای شي په اروپا کې د جګړې لاري یو وار بیا ټول نړۍ ته خپور شي.
په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان یو لوړپوړي چارواکی وویل چې په اوکرين کې د رواني جګړې له کبله په زرګونو کسان سخت زیانمن شوي او روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري. د رویټرز خبری آژانس د راپور لمخې په اروپا کې د دې سازمان د سیمه ایز دفتر غړي ډاکټر ساتش مشرا په یو کانفرنس کې وویل د روغتیایي څارنې پر مرکزونو حمله د طبي تجهیزاتو کموالی د خلکو بې ځای کېدل او د برېښنا پرچاوي د دې سبب شوی چې د اوکرين ګان وګړي له وړ روغتیایي خدماتو به برخې شي. د غراز د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش نن په پلازمینه کیف کې له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره روسیې ته د اوکرين د غلجاتو د صادراتو پر موافقه خبرې کوي. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب دغه موافقه د زمينه برابروي چې د اوکراین غلاجات د تور سمندرګي لارې نورو ځایونو ته صادر شي. پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل څخه باندې یو کال کېږي چې لکبلې د مسکو او د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د پولان دفاع وزیر ماریوش بلاشاک پرونو ویل هیواد غواړي د لیوپارد 2.5 لاس ټانکونه چې په جرمني کې جوړ شوي اوکراین ته ولېږي. بلاشاک په یو کانفرنس کې ویل دا مهال اوکراین ته د لیوپارد 2 ټانکونه څلور اراده لګل شوي او لاس نور ټانکونه به روانه اونۍ اوکراین ته ولېږل شي. د اروپای ټولنې د دفاع وزیرانو په خپل وروستۍ غونډه کې چې د سویډن پر پلازمینه سټاکولم کې وشوه د اروپا پر امنیت او د اوکراین پر ملاتړ خبرې وکړې. په هغې غونډه کې پولان ژمنه کړې وه چې په ټوله کې به اوکراین ته 14 اراده لیوپارد 2 ټانکونه ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د مارچ اتمه د خځو نړیواله ورځ سکل په داسې حال کې منځل کیږي چې افغان ښځې له بیلابیل ستونزو او جنسیتي نابرابریو سره مخامخ دي. هغه نجونې او ښځې چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله له زده کړو، کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو څخه محرومې شوي، له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. د مارچ د اتمې په مناسبت په دې مفصل راپور کې په افغانستان کې د ښځو وضعیت ته ژوره کتنه شوې.
نن د مارچ اتمه په داسې حال کې په نړۍ کې نمانځل کیږي چې په افغانستان کې نجونې او ښځې د طالبانو د محدودیتونو له امله دا ورځ په ښکاره ډول نشي نمانځلی. افغان میرمنې چې د زده کړو او کار په ګډون له خپلو اساسي حقونو محرومې شوې دي وایي د طالبانو لخوا په دوی د محدودیتونو له لګېدو وروسته یې ژوند له سختو اقتصادي او رواني ستونزو سره مخ شوی. د طالبانو په یو نیم کلنه واکمني کې په ښځو ډېر محدودیتونه وضع شوي دي. له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تللو اجازه نه لري، له پوهنتونونو منع شوي او له ځینو محدودو ادارو پرته په دولتي او نادولتي ادارو کې د کار کولو اجازه هم نه لري. په ټولنیزو فعالیتونو کې د ښځو حق سلب شوی، پارکونو، ورزشي کلبونو او ښځینه حمامونو ته نشي تللی او له محرم پرته یوازې سفر هم نشي کولی. د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت افغان نجونې او ښځې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د خپلو اساسي حقونو په بیرته ترلاسه کولو کې له دوی سره مرسته وکړي. زده کوونکي شکیلا کریمي له نړیوالې ټولنې تمه لري چې د ښوونځیو په بیرته پرانیستلو کې له دوی سره همکاري وکړي. شکیلا چې د طالبانو له واکمنېدو درې میاشتې مخکې د سید الشهدا ښوونځي په وړاندې په 14 کې ټپي شوې، ازادي راډیو ته یې وویل چې هیله لري خپلو درسونو ته دوام ورکړي.
زمانه که ما از مکتب خارج میشدیم
کله چې له ښوونځي ووتلو 14 وشوه، لسونه خپې او یوه سترګه مې زخمي شوه. زه فکر کوم چې یوازینی جرم مې زده کړه وه. هیله مې دا ده چې بیرته روغه شم او وکولی شم خپلو درسونو ته دوام ورکړم. له نړیوالې ټولنې زما غوښتنه دا ده چې د ښوونځیو دروازې پرانیزي، چې زما غوندې نجونې وکولی شي خپلو درسونو ته ادامه ورکړي او خپلو هیلو او هدفونو ته ورسیږي.
د کمپیوټر ساينس پوهنځي د دویم کال محصله د وای دا چې د وینجلی په توګه لزده کړو محرومه شوې ده، خپل راتلونکي ته ناهیلې ده. دا هم د خپل حق د لاسته راوړلو په خاطر د عدالت او مرستې غوښتنه کوي.
په جرم دختر بودن حق مو را پایمال
دا چې نجونې یو په دې خاطر زموږ حق تر په خولاندې کړه. نجونې او ښځې به تر کله له درسونو محرومه پاتې کیږي او راتلونکي به یې څه کیږي. موږ عدالت او مرسته غواړو. زموږ حق دې نه خوري، حداقل د درس ویلو اجازه دې راکړي. زموږ خپل حقونه دې راکړي. زموږ راتلونکي باید داسې نامعلومه نه وي. موږ هیله لرو چې په نوي کال کې درسي بهیر پیل او هر څه د پخوا په څیر شي.
هغه چې په حالت اولی برګرده.
یو افغان میرمن چې دوه میاشتې مخکې په یوه نادولتي اداره کې له کاره منع شوې وایي دې او نورو همکارانو ته یې ډېرې اقتصادي او رواني ستونزې پیدا شوې دي. دا میرمن چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل د خپلو اړتیاوو د پوره کولو په خاطر مجبوره ده چې قرض وکړي.
ښځې د کار ایستې دي نو مجبوره دي چې قرض وکړي. اقتصادي ژوند خرابه دی، اکثر یې د کورونو سرپرستانې دي، نو دغسې وضعیت دی.
تر دې مخکې ملګرو ملتونو، امریکا او د نړۍ ګڼو هیوادونو په خزو د طالبانو بندیزونه غندلی وو او غوښتنه یې کړې وه چې دا بندیزونه دې لرې شي. په یو تازه راپور کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي، له افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو دا چلند د بشریت ضد جنایت ګڼل کېدای شي. ښاغلی بینټ د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په غونډه کې وویل، د طالبانو عمدي او سنجول شوې پالیسي دا ده چې د ښځو او نجونو بشري حقونه تر پښو لاندې او هغوی له ټولنې څخه حذف کړي. د طالبانو حکومت وین ذبیح الله مجاهد په دې اړه چې په افغان نجونو او ښځو به د طالبانو محدودیتونه کم شي که نه، د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې یې تل د ښځو د حقونو د نقصولو په برخه کې شته نیوکو ته په ځواب کې ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي. خو د دینی مسایلو یو پوه محمد محق وایي، په دین او شریعت کې د ښځو په زده کړو او کار هیڅ ډول بندیز نشته، او د نوموړي په خبره طالبان د خپل سیاسي لیدلوري په خاطر په ښځو لګول شویو بندیزونو ته دینی رنګ ورکوي.
دا چې نن په افغانستان کې ښځې له خپلو طبیعي حقونو محرومې دي، په حقیقت کې اسلامي ریښه نه لري او دا سیاسي پرېکړه ده چې دوی مذهبي رنګ وربخي، خو په واقعیت کې داسې نه ده. په اسلام او شریعت کې دا ټول بندیزونه نشته.
اساسی در اسلام و شریعت اسلامی نداره.
په تیر جمهوری حکومت کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسون مشره او د رواداری سازمان اجرایوي رئیس شهرزاد اکبر وایي، که څه هم په ښځو د محدودیتونو د لرې کولو په برخه کې د نړۍ هڅو ځای نه دی نیولی، خو له اسلامي هیوادونو غواړي چې د افغان ښځو د سخت ژوند په بدلولو کې ونډه واخلي.
متاسفانه دیگه هیچ روزنه امید نیست، در سطح جهانی هم تلاش های جهانی تا بالا نتیجه نداده.
متاسفانه نور هیچ هیله نشته. په نړیواله سطح هڅو ځای نه دی نیولی. په راوداري کې زموږ غوښتنه په دې متمرکزه ده چې له هیواده بهر او دننه د افغان فعالانو او بنسټونو ترمنځ همغږي رامنځته کړو، چې له دې لارې فشار راوړو چې په ښځو لګول شوي محدودیتونه لرې شي. همدا ډول د سیمې او اسلامي هیوادونه باید په دې برخه کې ډېر فشار راوړي.
رهبران د جهان اسلام
یو شمېر ښځینه فعالانې بیا وایي، تر دې دمه د نړیوالې ټولنې هڅې عملي نه وې او یوازې یې شعارونه ورکړي، ځکه د افغان ښځو په ژوند کې مثبت بدلون هم نه دی راغلی. د ښځو د حقونو یو فعاله امینه مایر وایي، د ښځو حاشیې ته کول په اوږد مهال کې د افغانستان او راتلونکي نسل لپاره ډېرې ناوړه پایلې درلودلی شي.
ښځې اوس په افغانستان کې هیڅ حق نه لري او اوس بیخی حاشیه ته شوی دی. وقتی را غلایی چه نړیواله ټولنه خپله چوپتیا ماته کړي او ژر تر ژره د طالبانو د ښځو ضد کړنو په خلاف یو اقدام وکړي. هیله لرم چې د راتلونکي کال د مارچ په اتمه وطن او د وطن ښځې خپلواکي وي.
شپږ ورځې مخکې د امریکا د استازو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال هم ویلي وو چې هیواد د افغان نجونو او ښځو د حقونو په خوندي کولو کې پاتې راغلی. نوموړي نیوکه وکړه چې یوازې د طالب چارواکو په سفرونو بندیز بسنه نه کوي او په دې برخه کې د مهمو اقداماتو غوښتنه وکړه. د دې نیوکې او اندېښنې په ځواب کې د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکي جان کربی وویل چې دوی خپلو هڅو ته دوام ورکوي چې طالبان د خپلو کړیو ژمنو په بنسټ حساب کتاب ته کینوي.
ستاسو له پیغامونو
کله چې نوي حاکمانو خپل حکومت شروع کړ، نو ورو په ورو یې خپل هغه څهره خلکو ته ښودله. پوهنتونونه د څو وخت لپاره بند پاتې وو، مکاتب لا تر اوسه بند پاتې دي. نو دا د روحن له خاطره، د ما لپاره او د نورو نجونو لپاره زیاته سخته وه. تل به د خپل هغه نوي بکس ته زیره ومه، چې لا تر اوسه مې مکتب ته نه و وړی او لا تر اوسه ورته زیره یمه، چې څه وخت به هغه بکس مکتب ته ما سره وړل کېږي.
کومه شپه باندې چې دوی اعلامیه خپره کړه، په هماغه ساعت باندې ما خپل ټول خوبونه، ټول ارمانونه، ټول هغه خوبونه چې مې د خپل راتلونکي لپاره کتلي وو، خپل هیواد لپاره کتلي وو، خپل ټولنې لپاره کتلي وو، چې زه وغواړم یو ځای ته ځان ورسوم، د هغې طریقې نه خپل ټولنې ته خدمت وکړم، د خپل د مور پلار هغه ارمان پوره کړم چې دوی ماته هغه خوب لیدلي. هماغه په یو دقه کې، په یو ثانیه کې د خاورې لاندې شوې او ټول ارزوګانې زمونږ د اوبو سره شي. باور کوي د دغه خوبونو د لاسه ورکول یو انسان لپاره آسان نه دی. مونږ انسان د هر شي بغیر ژوند کولی شي، لیکن د خپل د خوبونو پرته ژوند کول ډیر زیات ستونزمن دی. خپل خوبونه له لاسه ورکول د خپل دغه عزیز او خپل ګران کس د ژوند څخه له لاسه ورکول د هغې سره د هغې څخه سر چنده دردمند دی مونږ لپاره.
ټول افغان نارینه بالخصوص هغه خو هغه ورونه هغه پلرونه او هغه کسان چې په انسانیت او اسلام باندې او په ټولو هغه قوانینو او اصولو باندې چې خزی ته د ټولو انساني حقونو بالخصوص د تعلیم د حق د ورکړي تضمین کوي، په هغه باندې باور لري، د خپل خویندو تر څنګ ودرېږي. دا غږ ما پرېږدی لطفا چې د مکتبونو د موضوع تر پشان باندې سور شي او له پامه وغورځول شي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري. وخت د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې دي. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهم نیمای کې نیمه نړۍ د ښځو په مناسبت د آزادۍ رادیو ځانګړی پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې په مکرې خبرونو ته د افغانستان لپاره د څول ویدیزو هیوادونو او د اروپای ټولنې ځنګړو استادو د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنه خودلې. د ډلې چې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو، کاناډا، استرالیا، برتانیا، اروپای ټولنې، جرمني، فرانسې، ناروی، سویس او ایتالیا ځنګړي استادی پکې شامل دي، پرون د مارچ په 8مه په یو ګډ بیان کې وویل د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د خرابیدونکو بشري او اقتصادي وضعیت لپاره ژوره اندېښنه لري. د دې ډلې مخکینی غونډه سکل د فبروري په 3مه په پاریس کې و. د طالبانو حکومت وایي چې د پاکستان د سند ایالت له زندانونو څخه پرون څلور ویاتنه نور افغان بندیان هم خوشي او افغانستان ته استول شوی دی. په اسلام آباد کې افغان سفارت چې طالبان یې اداره کوي تیره شپه په یو ټویټ کې خبر ورکړ چې تر دې دمه له 1.5 زرو زیات افغان بندیان له پاکستانه خوشي شوي دي. په کراچۍ کې د افغان بندیانو د حقونو مدافع منیزه کاکړ له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي ځینې بندیان ناروغان او په بد وضعیت کې دي. په دې ورسېو کې د پاکستان پولیسو ګڼ افغانان چې زیاتره قانوني اسناد نه لري نیولې دي، خو د اغلې کاکړ په وینا اوس د اسنادو لرونکو افغانان هم نیول شوي. ملګرو ملتونو خبر ورکړی چې د دې سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش پرون د مارچ په 8مه په یو ناڅاپي سفر جګړه ځپلې اوکراین ته سفر وکړ، څو د هیواد ته د دریم سفر په ترڅ کې له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره وګوري. ورسته له دې چې د ملګرو ملتونو چارواکو اعلان وکړ چې ګوتریش اوکراین ته د سفر پر لاره پولنډ ته هم تللی. د دې سازمان مرستیال ویان فرحان حق خبریالانو ته وویل چې ښاغلی ګوتریش اوسمهال په اوکراین کې دی. د سرمنشي دفتر ویلي چې ګوتریش بنند مارچ په 8مه سهار مهال له زلنسکي سره وګوري او ټاکل شوی چې له اوکراین څخه وځي او د پنځمه په ورځ به په نیویارک کې خپل دفتر ته ستون شي. د بنگلاديش په پلازمینه ډاکا کې یو لس کسان هغه وخت مړه او لسګونه نور ټپیان شول چې د یو تجارتي ساحې د یو دفتر په ودانۍ کې چاودنه وشوه. پولیس وایي د پرونی چاودنې علت معلوم نه دی، خو په دې اړه یې څېړنې روانې دي. چاودنه مازیګر مهال د یوې اووه پوړیزې ودانۍ په څلرم پوړ کې وشوه او د پولیسو یو چارواکي باچومیا فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې له چاودنې 15 کسان په ټپي حالت کې روغتون ته رسول شوي دي او یولسو کسانو سا ورکړې. په بنگلاديش کې په ودانیو کې مرګونې، اورلګیدنې او چاودنې عادي پیښې دي، ځکه ډیری وخت د خوندیتوب معیارونه په پام کې نه نیول کیږي. او افغان کرکټ بورډ اعلان کړی چې ملي لوبډله به په روانه میاشت کې د متحده عربي اماراتو په شارجه ښار کې د پاکستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره درې شل اووریزې لوبې وکړي. د دې لوبو کوربه افغانستان دی. کرکټ بورډ پرون په یو بیان کې وویل افغانستان د 2023 او 2024 کال لپاره د نړیوالو لوبو د کوربه توب فصل د مارچ په 15مه او 20مه او 29مه له پاکستان سره په شل اووریزو لوبو پیلوي. دا لوب لړۍ لمړی له استرالیا سره په پام کې و، خو وروسته له دې چې د استرالیا کرکټ بورډ له افغان جونو او ښځو سره د طالبانو د چلند په غبرګون کې له دې لوب لړۍ ووته، افغانستان پاکستان ته بلنه ورکړه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم،
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
به تعلیم کچا ټیټیږي نورم اته خریخ جنسی کولای شي خپل درس ته وظیفه ته خپل دفترونو ته لاړ شي، نو پاتره کې خلاواله نه و، کم کم چې را پیدا شو هغه بیا سر له دوباره و درېدل.
د ورداګو اوسیدونکو زرمینه و نو موړې د خپل ژوند ډیره برخه په کلی کې تیر کړي، وای دې ته روختون ته د تاګ اجازه نه ورکول کېدله، خو پټی ته په سبو او غرته په خاصو پسې لیګله. زرمینه وای
لول ز خپل به ډاکټر ته نه ووله، ما ماته به ویلې په کور کې وایل ته ناري نه ډاکټران دي، نو ته به څنګه و ناري نه ډاکټر ته ورځي؟ دا خو وای ډیره یو دغه خبره ده، یعنی ځان ته خلک شرم یا ننګ یار ستي بلی هغه بلی، او دا شرم نه غني چې د لور یا پټی ته ځي یا ډاکټر ځي یا بوټي راوړي یا مال پیای یا وخر راوړي یا خشاوکی، دا ځای بیا شرم نه ده. شرم ټول په دې کې ده چې یا مکتب ته ځي یا شپخانی ته ځي یا یو چیرته په کلی کې کڅونه خځې مریضانې سیات امړې سي دي اولاد دي بچو دي راوړو په وخت کې هغه خپل ژوند له لاسه ورکي، یا په داسې وخت کې بیا چې هغه نفس تقریبا ذاتي له خولې مستتیږي، بتریسته او بهترینست. هاته خاري ښځې نسي کولای چې خپل درس ته وظیفې ته خپلو دفترونو ته لاړ شي، نو پاتراک کې خلاواله نه وه، کم کم چې را پیدا شو هغه بیا سر له دوباره ودرېدل. نو همدغه خو غټ مشکلات دي، ښځې بیا له مرګ سره مخ دي چې قربانۍ به ورکوي.
د زرمینې په څېر ګڼ شمېر نورې مېرمنې هم شته چې دوی له خپلو اساسي حقونو څخه چې یوې هم د دوی د ورځې یعنی اتم د مارچ لمانځل دي خبرې نه دي. په 1901 کال کې د امریکا په نیویارک ښار کې د رختونو د فابریکې تقریبا 15,000 ښځو په لارو کوڅو کې په یو مظاهره کې حکومت غوښتنه کړې وه چې دوی ته د سړی غوندې یو شان تنخواوې ورکړل شي، او د دوی د کار ساعتونه د سړیو د کاري ساعتونو په اندازه شي. دغو ښځو ویل چې دوی کار ډیر کوي خو معاش کم اخلي، چې دا کار د انساني حقونو خلاف دی. د دې مېرمنو له لاریون څخه پوره یو کال وروسته د مارچ میاشت د ښځو په نوم ونومول شوه. وروسته بیا اتم د مارچ ورته ځانګړی شو. اتم د مارچ د ښځو د ورځې په نوم د نړۍ په کچه نمانځل کېږي. په افغانستان کې هم په رسمي او غیر رسمي بڼه په دې ورځ ښځو ته محفل نیول کېده، غونډې جوړېدلې او دوی ته ډالۍ ورکول کېدلې. خو کله چې د 2021 کال د اګست په 15مه نېټه طالبان د دوهم ځل لپاره واک ته ورسېدل، د ښځو ورځ په خپل ځیر په شاندارو مراسم ونن منځل شو. افغان ژورنالیست میرویس اتلوی کله چې د خځینه و لپاره د زده کړې دروازې بندیږي، له کار څخه منع کیږي، له ټولنې څخه اسفیږي، نو د ښځو ورځې ته څنګه ارزښت ورکړل شي؟ اوس په فزیکی او مانوي لحاظ ښځې له صحنې څخه لرې شوې دي. ښاغلی اتل په کندهار کې د ښځو د ژوند په اکله وایي:
دلته ټولنیز ذهنیت د دې مخنی ولې چې د شجې پر حق حقوقو هویت او ورزو خبرې وسی، تر ټولو سرګند او عمده دلیل د شجو د حق یا د شجو د مسایلو په باب د خبرو مخه نیونکی هغه ټولنیز ذهنیت دی. موږ یو نرواکه او مرسالاره ټولنه ده. هر هغه ټولنه چې نرواکي یا مرسالاري پکې حاکم وي، په هغو ټولنو کې د شجو هر ډول مسله که ورځ ده که خبره ده که حق دی که هویت دی، دغه ټولو ته علاقه تقریبا په صفر درجه کې. د ټولنې روشن فکره طبقه یوازې دغه ډول مسایلو ته ترجیح ورکوي، وخت ورکوي او نمانځي. نو په همدې اساس هم په ځانګړې توګه کلیواله ټولنه ډېر وروسته پاتې ذهنیت پر دوی حاکم دی. دا د ټولنیز جهالت له وجې پر دوی حاکم دی. د دې په څنګ کې موږ تاسې په خپله ټولنه کې یو ته یو ستا فعالیت او کړنې دي. کله چې ته نه یې فعالیت او کړنې دي هم نست، او کله چې ته یې د چاپیریال بدلولو د حقوقي بحثونو د کولو په حالت نه ستا موجودیت یا ستا دغه فزیکي حضور هم تر سوال لاندې راځي. اوس زموږ په ټولنه کې د ښځو فزیکي حضور ځکه تر سوال لاندې راغلی چې د دوی کړنې فعالیتونه د دوی د زده کړې حق د دوی د وظیفې حق د دوی د ټولنیز رول حالت تقریبا صفر ته رسیدلی. له بده وخته دا حالت اوس پر ټولنه حاکم دی، یعنی ټولنه کې نیمایي قشر شته ولې حق حقوق هویت فعالیت یې نشته، دا چې نه یې لکه دوی چې نه یې. نو په همدې اساس هم زموږ په ټولنه کې ښځې شته مګر د حق او حقوقو دپاره یې فعالیت صفر درجې ته رسېدلی، او په دغه فعالیتونو کې د دوی د ورځو نمانځنه د دوی د حق په باب بحثونه د دوی د حق په باب خبرې دا هم تقریبا صفر ته رسېدلی. نو په همدې اساس هم نه د مارش د اتمې په ورځ د خاوندانو د خوا د ډالۍ ورکړه ډېره پر رنګه او پر جوشه ده، نه د دوی پر حق خبرو ته ذهنیت برابر دی او نه نور مسایل.
د کلیوالو میرمنو په خبره دوی له مجبوریت څخه ټول حاضرانه کارونه کوي چې له توان څخه یې لوړ وي. د کور له چارو سره په پټیو کې کار کوي، له غره څخه خاص راوړي، حیوانات ساتي، خو بیا هم په خپل نوم ځمکه یا کور نه لري. لیمې هوتاک چې د کلیوالو میرمنو د ژوند پاکله مقاله لیکلې وای، په اکثره لرو پرتو سیمو کې له میرمنو سره د دوی د حقونو د ورکولو پر ځای تاوتریخوالی کیږي.
تر ډیره پورې په کلیوالي ښځو کې د ښځو ورځې لمانځل ځکه نه کیږي، یو خو افغانستان د هغو هیوادونو په قطار کې نه ده چې د سواد کچه د پکې لوړه واوسي. خلک هیڅ د ښځو ورځ لا پیژني نه، پاتې لا لمانځل سو. اکثریت ښځې په کلیو کې سخت کارونه کوي، دوی دې ته وخت نه ده پیدا کړی یا حقوق نه دي ورکړل سوي د نارینه و له لورې نه، چې دوی ته یو ورځ مشخصه سوې ده چې هغه د افغانستان په شمول د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې دغه ورځ نمانځل کېږي. اوس هم دلته په افغانستان کې له ښځو سره په اکثریت یا هم ځینو سیمو کې ورسره تاوتریخوالی روان ده، په ښځو باندې شاقه کارونه ترسره کېږي او دوی ته هغه حقوق نه دي ورکړل سوي کوم چې دوی د اسلام له نظره دوی ته حقوق په نظر کې نیول سوي دي یا هم ورکړل سوي دي. او بیا خو په وروسته کې دا د بشر نړیوال حقوق چې کوم ښځو ته ورکړل سوي دي هغه خو اصلا هیڅ تطبیق کېږي نه په افغانستان کې.
احمد شاه وردک داسې یو زوی، ورور، میړه او پلار دی چې د مارچ د اتمې نیټې په بهانه میرمنو ته محفل نیسي او ډالۍ ورکوي. نوموړی د خپلو خبرو په پیل کې ټولو میرمنو ته د دې ورځې مبارکي وایي.
اولا خو غواړم تم د مارچ د ښځو بین المللي ورځ د افغانستان ټولو درنو خویندو میندو ته مبارکي ووایم. سخت کال او یا هم اخیرا د ښځو بین المللي ورځ تر یو خاص فشار او شعلاندې راغلی ده. پوهیږي چې ټول دنیا او ټول اسلامي ملکونه د افغانستان د وضع مورد باندې کوم چې د ښځو په ارتباط باندې وضعیت په افغانستان کې حاکم دی، ځورونې، د آزار او د مایوسیت وړ خبره ده. نو په داسې شرایطو کې د ښځو د بین المللي ورځې په مناسبت باندې خبرې کړل واقعا دردون کې زورون کې او د تعامل او دقت وړ ده. باید ووایم چې دا ورځ په تیرو لسیزو کې په افغانستان کې ښه لمانځل کېدله او ښځو ته د دې ورځې په مناسبت باندې په اداري سطحه، په دولتي سطحه، په مدني ټولنو کې، په بین المللي موسساتو کې، په ملي دولتي خصوصي ټولو ځایونو کې، په کورنیو کې واقعا دا ورځ د خوښۍ، د لمانځغونډو او د جشنونو او ښځو ته د توفو په ورکولو باندې، د هغوی د قدر او عزت په یادولو باندې، د هغوی د نقش او رول په یادولو باندې چې په جامعه کې ښځې واقعا که په یوه لاس باندې زانګو زنګوي، په بل لاس باندې جهان څرخوي او د جهان تمدن د ښځو په عقل، د ښځو په فکر باندې تړلی دی. نو په دې لحاظ باید ووایم چې تېر کلونو کې دا ورځ ښه لمانځل کېدله، په دې امید چې دا ورځ بیا ښه لمانځل شي او په دې هیله هیله یم په دو امید یم او په دې باور لرم ډاډ لرم چې ډیر زر به ښځې بیرته خپلو هغه حق اسلامي او انساني حقوق پیدا کوي او دا د دوی به د خپلو مبارزو د دوی د خپل غیرت او د دوی د خپل کوښښ او نقش ثمره به وي ځکه چې ښځو وښودله چې دوی اوس په ټولنه کې د خپل حق د اسلام په رڼا کې درک کړی دی او د خپل حق ثابت کړی دی.
ښاغلی وردګ زیاتوي د ښځو د ورځې په نمانځلو سره د کورنۍ میرمنو ته دا احساس ورکوي چې د ده لپاره تر هر څه لومړیتوب دوی ته د اسانتیاو برابرول او په شونډو یې مسکا راوستل دي.
موږ هم په خپله کورنۍ کې واقعا دغه ورځې لمانځو، دې ته قدر کوو او په دې بانه باندې په خپلو کورنیو کې جشنونه جوړوو. د لمانځو په دې ترتیب سره محفل جوړوو، د بلې خانه باندې هغوی ته تحفې ورکوو. که موږ په اسلامي ټولنه کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وصیت په نظر کې ونیسو، نو رسول مقبول صلی الله علیه وسلم به همیشه توصیه کوله چې یو بل ته تحفې ورکړئ، ځکه چې تحفې محبت زیاتوي. او موږ هم د دې اصل په پیروي باندې واقعا چې موږ خپلو خویندو ته، خپل کورنۍ ته، خپلو اولادونو ته، خپلو لورګانو ته، خپل د ژوند شریک ته حتما د مارچ د اتمې ورځې په بهانه هغوی ته تحفه ورکوو، د هغوی یادونه کوو، د هغوی قدردانی کوو. الله دې دا ورځ زموږ ټولو خویندو او میندو ته او د جهان خویندو میندو ته د اتم د مارچ مبارک وي.
میرمن عادله بهرام نظامی داسې ښځه ده چې په خبرې کلونه کلونه له نورو رسمي دندو سره په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره مبارزه کړي. د نوموړي په باور د ښځو د ورځې نمانځل هغو ته د ارزښت ورکولو په معنا ده. له نوموړي سره مې مرکه کړي. آغلې نظامی لومړی د ښځو د ورځې د نمانځلو تاریخ ته ورګرځي.
کله چې په دنیا کې یو ډیر غټ تغییر راغی، هغه د اوت سرمایه گذاری په فابریکو وشوه او فابریکی کارگرانو تزارت لارا. په دو وخت کې میرمنو ته هم حق د کار ورکړل شو، اما هغه حق د کار چې د دې نه یې د دې امتیاز کې کم و، وختي کې زیات و، شاقه کارونه په زیات و، ماشومانی هم په فابریکو کې ورسه و، او دې ته چلندم خراب ورسه کېده، یعنی ډېر غټ تبعیض مخې ته ورسه وړل کېده. په فابریکو کې کوم قانون نه و، هغه کوم قانون چې حاکم و په خپله مالک د فابریکې و، خپله فابریکې ته قانون هغه کاوه ټاکه مطابق د مالک د فابریکې به په فابریکه کې کار په مخه ته. په دو وخت کې میرمنې ډېرې په تنګ رسي او دی خپل غږ ته دو شعار لاندې پورته کوي چې حق د رایې باید ولیرو، حق د مساوي حقوقو باید ولیرو، حق د نمایندګي یا نماینده باید ولیرو. دی په خپلو مظاهرو باندې اعتصاباتو باندې شروع کړه، چې اولین اعتصاب په نیویارک کې د نساجي فابریکا په غو کې شروع کیږي او هغه اعتصاب تقریبا په میاشتو غځیږي، چې بالاخره ډېرې اتحادیې د کارګرانو جوړیږي. ورو ورو د انسجام د دو میرمنو په کټ کې منځته رسي، یعنی چې دا غږ د نړۍ نورو هیوادونو ته ځي. ډېر اعتصابات چې کیږي په آلمان او روسیه او په خود امریکا کې وي، چې دا د نړۍ توجه ځان ته اړي. په دې وخت کې ملل متحد هم په 1951 کال کې په کلنۍ اجلاس چې کله جوړوي په دو کې اعلان کا چې 1951 کال باید د ښځو په نوم باندې یاد شي، کله چې د دې قوي مظاهرې ویني او د دې پرمختګ ګوري او د دې د خپل حق په خاطر تلاش ګوري، بیا په ملل متحد کې دا کال د ښځو په نامه باندې نمسمو کی. په 1951 کال کې کومه قطعنامه د ملل متحد طریقه اعلان کیږي یا خپریږي، په هغه کې ملل متحد اعلان کا د نړۍ هیوادونو ته چې ټول هیوادونه نظر په خپل فرهنګ، نظر په خپل تاریخ، باید یو ورځ خپل هیوادونو کې د ښځې په نامه باندې مسمو کړو. دا چې ولې بیا فکس اتم د مارچ د ښځو په نامه باندې نمانځل کیږي دا ورځ، یو دلیل دا دی چې کله چې متواترې په دو تاریخ باندې د دو نمانځلې کیږي، مظاهرې کیږي، او څوک یې د مظاهرو د طریقه خپل د حق غږ جګوي چې خپل حق لاسته راوړي، او په ځینو ځایو کې هم بیا د دو نمانځنه کیږي، نو زیاتره هیوادو کې دغه اتم د مارچ د ښځو د یووالي د ورځې په نامه باندې بلاخره نړۍ دو تب تفاهم رسی چې دا ورځ په همدغه اتم د مارچ باندې په ټوله نړۍ کې ولمانځل شي. اما مشخص کوم اعتصاب چې په نیویارک کې د نساج په فابریکه کې شوی و، اور کې لګېدلی و، ډېرې کارګران کې مړه کېږي د ماشومانو سه، نو هغه مشخص د اتم د مارچ نه دی. خو د مارچ میاشته د مغو په خاطر باندې زتی دی د اتم د مارچ ټاکلی دی، دا ورځې ورته ټاکلی. نو
ډېره زیاته مننه. راځو د افغانستان د کلیو بانډو د ښځو ژوند ته. اغلی نظامي، آیا دوی دا ورځ نمانځي؟
د افغانستان د میرمنو په حقله باید ووایم چې یقینا په کلیو بانډو کې یا په لرو پرتو سیمو کې میرمنې هېڅ په دو ورځ خبرې نه دي. تاسو وینئ چې د کلتوري لحاظه دلته ډېر هغه کلتور مخې ته ځي، او په لرو پرتو سیمو کې په دو وروستیو کې خو بیا بدبختي د جنګ هم وه، جنګونو هم دی لرې وساتلی، دو مسایلو نه بې خبره یې وساتلی. د ښځو په حقله په شکل چې باید د ښځو د حقوقو په حقله لرو پرتو سیمو کې کار شوی وای، یو دلیل یې جنګ او بل یې کلتوري مسایل وو چې دا غږ د لرو پرتو سیمو میرمنو غوږ ته نه دی رسېدلی. نو یو دلیل یې دا دی چې په افغانستان کې هغه منسجمه همبستګي د ښځو منځ ته تر اوسه پورې نه ده راغلې. چې که یو غږ په ایراد کې پورته کېږي، نو په ننګرهار کې هم زمان هغه غږ پورته شي. په دو تیرو شلو آخرو کالو کې میرمنو ډېرې هلې ځلې وکړلې، موتاس شاهدان یو، ډېرې نجونې مکتبو ته ولاړلې، پوهنتونو ته ولاړلې، ماستر او ته دکترا پورې تحصیلات وکړل، وزیران هم لرلې، موینان هم لرلې، مشاورین هم لرلې، چې دا هم یو ډېر غټ پیشرفت و. اما بیا هم نظر هغه کلتوري او امنیتي وضع دی دو ته پرې نه خولې چې دی د غږ لرو پرتو سیمو ته هم ورسي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې د کلیو میرمنو ته اشاره وکړه چې لا تم د مارچ څخه اصلا خبرې نه دي، تر کومه ځایه چې موږ خبر یو تاسو خپله له کلیوالو میرمنو سره له نږدې کتل، دوی کوم درانه کارونه کول؟
ماشومانې ورد غاړي دي، هم د کور چارې ورد غاړي دي، هم د مځکو مسله، هم د مالدارۍ مسله، ټوله د دوی په غاړه ده. او یقینا چې د دو خپل حق خبرې نه دي، دوی فکر نه کوي چې دلته موږ حق لرو چې که باید استراحت وکړو او باید شتمنی ولیرو یا سرمایه ولیرو، ځکه چې دی ټول هغه څه چې کوم ځکه هم ده مالک خپل د کور نارینه ګڼي چې یا به خسر وي یا به میړه وي یا به ورور وي یا به پلار وي، ټول فکر کا چې موږ باید د دپاره یو نارینه باید خدمت وکړو. اما دلیل دا دی چې دی رښتیا هم د خپله حق خبرې نه دي. په اسلام کې چې څه حق او حقوق میرمنو ته ورکړل شوي دي، هغه دی څه صحیح نه دي بیان شوي. یو دلیل هم دا هغه دی چې هلته که دی مکتب ویلی وای یا دی باسواده وای، دی بلوستي وو، دی به په دو مسله کې هغه خپل دلیل د خپلې کورنۍ سه په منطق سه وړاندې کوه، دا نه چې هلته به جګړه وه، هلته به ویل ویل وو چې نه د ماده حق دی ته دا کړې، په هغو هم حق لاسته نه رسي. باید منطقي او علمی بس بوشي، او دا علمی بس چې نارینه زیاتره پی پوي، اما زیاتره نارینه په دوه مسله نه پوي. فکر کا چې دا ژوند هم در شایدی باید نرم کار وکړه او ښځې هم باید کار وکړه. ډېر نارینه په دوه شي په اطرافو کې نه پوي چې دلته حق د چا څه دی، هیڅ هم دغه حق دی چې ناست یو ځای ډوډۍ خورو، یو ځای ژوند کو او خپلو چارو ته رسو.
اغلی نظامی، کله چې تاسو کلیو ته تللی اول ته غونډې جوړولې، آیا په دې غونډو کې بیا میرمنو هم ګډون کاوه؟
زه یو څو ولایتو ته چې ولاړلم، جالبه دا وه چې هلته مجلسونه به جوړ وو، نارینه به ټول وو، یوه میرمن به هم نه وه پکې. خو زه ولسوالۍ درته یادم، د ولایتو مرکزونه نه درته یادم. مرکزونو کې به بیا هم یو دوه میرمنې لیدل کېدلې، اما په ولسوالیو کې قطعا میرمنې نه لیدل کېدې. خلک کومه یوه به ناسته وه، هغه به هم په دو شکل ناسته وه چې په دونه خبره چې زه ولې دلته ناسته یم، خو هېڅ مجلس ته راغلی یم یا د کابل هیئت راغلی یا څوک راغلی دي، غوښتي یې ده ما مجلس ته په مو شکل غوښتي. بیا به زه د مجلسونه به چې خلاص شول وره به غللم، د کلي کورو ته به ورغللم، هلته به چې ولاړلم دی بچارګانو به چې اولین کار کوه دا به وي چې یوه ډاکټره به د کابل موږ ته رونه لېږي چې موږ تداوي کوم. ما ورته چې ولې د تاسو اولادونه، تاسو ولې خپلې لوران مکتب ته نه لېږي، خو لوران هم ولېږي چې ډاکټران چې تاسو تداوي کوه. دا خبره به مې ورته کله چې نو تاسو ولې دلته ډاکټر نشته، ډاکټر شته دی نارینه دی، د موږ کور نارینه موږ ته اجازه نه کوي چې موږ نارینه ډاکټر ته ورشم، موږ ښځې ډاکټر ته ضرورت لرو. پر ځای ته به پلان به ورته چې یوه معلمه خور ولېږده د مونږ نجونو ته درس وایي، تاسو داسې کې باسواده یې، د دې راشئ دلته کښېنئ، موږ څه خبرې کوي، موږ په خبرو باندې پیاوئ، موږ خبرې څه خبر ده، موږ څه خو نارینه د خبرې نه شریکوي، که دا اوس چې ترغلې یې موږ څه خبرې کوي. د صحي لحاظه دی ډېرې په خراب حالت کې دي، د اجتماعي لحاظ هم هغه دی په ورځني چارو باندې، په ما د کور په چارو باندې بوختې دي، نور د اجتماع نه د ژوند دلته ځینې عنانات چې هېڅ د منلو وړ نه وو پرې تحمیل شوي وو.
څه فکر کوي ولې په یو شمېر سیمو کې نارینه مېرمنو ته د هغو خپل حق نه ورکوي؟
دلته دوه دلیله دي. یو دلیل دا دی چې دی چې پوهېږم چې د مېرمن یا د کور مورم خورم لورم په داسې قوي فهم باندې روانه ده، د یوه هم هم د دو مسلې نه لري چې که ښځې مخې ته شي نو ورو ورو د کور مالکیت په لاس کې اخلي، بالاخره به ورو ورو وزي، قدرت به د نارینه وو پر کم شي، او یقینا هم چې کمی، ځکه زه چې وینم د مانو د ورونه نه خفه کي په افغانستان کې نارینه وو خدمت نه دی کړی، او د ښځو مخایم په شکل د اشکالو هم په داخل د کور کې هم په اداراتو کې، مثلا په تجارت اخته دي، یو دکان کې یخ دی دکانداري غاړه وکړه، د هغو مخه یې ورته نیولې ده، جنجال یې ورته جوړ کړی دی، ځکه چې دی ډارې که دا ښځه په تجارت کې مخې ته شي زه خو زه تجار پاتې نه شم، زه خو زه خراب شم، که په سیاست کې مخې ته شو ولې خو سبا زه د سیاسي قدرت هم د موږ د لاسه تللی، معاملې هم ټولې د لاسه تللې، ځکه ښځه خو بیا مور ده، مور خو بیا مهربانه ده، خو بیا د مهربانۍ نه خپل اولادو ته نه غواړي ضرر ورسوي، اولاد وطن هر وګړی بیا د اولاد حیثیت ورته لري چې څومره په مقام باندې لوړي. نو یو وهم دی د نارینه وو هم دی، بل یې هغه تعصب د ښځو په مقابل کې چې ځینې نارینه یو غلط تعصب د ښځو په مقابل کې لري.
د تاسو په نظر څه کول پکار دي تر څو ټول په دې پوه شي چې ښځې او نارینه یو ډول حق لري؟ دوی ته باید د ژوند اسانتیاوې یو ډول برابري وي.
جوینده یا بندس که چیرې موږ هلې ځلې وکړو، حتما د رنګ روړي د مبارزه، هیڅ حرکت بې رنګه نه پاتې کیږي، ځکه چې کله ته حرکت کې حتما یو څه لاسته راوړی دی، یو څه په خاطر حرکت کې، موږ که مبارزه د ښځو د حقوقو په برخه کې مخې ته وړو حتما به په مخ ځو. خپل غږ جګي وو نړیوالو ته، د افغانستان خلکو ته، د افغانستان د خلکو ته غوږ خپل غږ سي، او هغه هم د سیاسونو یې هم د دولت مردانو. خپل هلې ځلې کو، نو خدای مهربانه دی چې یوه ورځ موږ هم د یوه ودان سرلوړي افغانستان شاهدان اوسو.
که ښځې ته احترام وشي، ورځې ونمانځل شي، حق یې ورکړل شي، دا به څومره ښه وي. او هغو نارینهوو ته چې د ښځو په ارزښت باندې خبر نه دي، تاسو څه وایې؟
ښځه مور ده، که هر څوک خپلې خور ته، مور ته، مېرمنې ته، لور ته احترام نه لري، اول د ځان ته فکر وکړه که دا مېرمن نه وي یا دا مور مې نه وای، زه به دې کومه کېدی؟ او نن که دو موقفو ته رسېدلی یم که یا ښه دیقان یم، ښه تجار یم، ښه سیاست مدار یم، یا په هره برخه کې زه ځان ډېر پیاوړی ګڼم، د چا د برکته دی، خو یوې مور روزلی یم. بس زما پیام دی ورته چې لطفا د خپلو میندو خویندو په قدر پوه شئ، پرېږدی چې دی د تاسو په څنګ باندې، تاسو ته یو ځای د ژوند چارې په خوشحالۍ مخې ته یوسي، که سیاست په برخه کې در سوداری خورم، مورم، نورم، میرمنم، پرېږده یې. زه فکر کوم چې د یوه لاس نه تاک نه خیژي، کله چې دوه لاسه کې هغو برای زیات دی. د افغانستان د آبادۍ، د افغانستان د سرلوړۍ، د افغانستان د سیال د سیالي کېدو په خاطر باندې لطفا تاسو مېرمنو ته زمینه مساعده کوي چې دی کار وکړه، زحمت وباسي، او خپل وطن د تاسو سره په ګډه سره جوړ کړه. که د ښځې عزت وکړي، پروردګار به د تاسو عزت وکړه، او تاسو به د کامیابۍ لاره د تاسو په مخ خلاصه وي، او که نه چې خنډ جوړوي ځانو ته، زه فکر کوم هغه به په ځای د دو چاګنډه تاسو خلاصه کړي، یا به نور هم کلکیږي او د چالشو سره به مخ کیږي.
قدرمنو دوستانو و ما غوښتل چې د ښځو د ورځې دن منځل او پاک لګ طالبانو د حکومت نظر هم بلرو خو د دې خبرونې تر خپرېدلو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په دې هیله چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واټساپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمېره ده 00420224 دا و دې یو نه خبرونه تربیه هي چاري.
د افغان شوزو او جنو ژغ ولې نه اوریدل کیږي؟
کپویګه مز ما حق څه دی خو هیڅ مم لاس نه کیږي.
د بیان لپاره څه الفاظ نه لرم سم دا درد دومره دی.
د افغان شوزو د ستونزو حل لار څه ده؟
نړیوال ټولنه عملی اقدامونه نه کوي، یوازې خبرې کوي.
باید دوی زموږ حق راکړي.
دوی کولای شي دغه د حل لپاره هم له طالبانو سره نیک پر نیک خبرې وکړي.
د شوزو او جنو له ستونزو پرمختګونو مو ازادي راډو خبروي.